ستړي مشي دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونه لپاره سره ټکنیکی مرسته اسحاق امریکای او په دې خبرونه کې د سر موضوع په پاکستان کې د ټاکنو پس د حکومت سازي کوم عمل روان دی د دې تر څنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خپل څوکونه استفاګانی ورکړي دي او په دې اړه باندې با تفسره او نیخ پنې حال درکو په اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان اسټابلیشمنت سره په دوستۍ پیمانه ده نو ځکه نور نه کوي. ملي جمهوری غورځنګ په خپل مشر محسن داوود د برید او پټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پژواک خبري اجانس خبریال نیولی دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری پر 11 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت کې د پاکستانی پوز د درید ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه دي. هغه د فروری د 8 د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. بلخوا اسټابلیشمنت یا پوز درید لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په اتمه انتخاباتو کې عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی له 112 څوکو یوازې 1 څوکۍ ګټلې ده. ایمل ولی خان او د هغه د ګوند ګڼو نورو مشرانو خپلې څوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي نه مني او وایي هیڅ چا سره زیاتې نه دي شوې. په بلوچستان کې د سلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پر لټ وهلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د فروری له 11 راهیسې پر لټ پیل کړی دی. هلته پرون د هزاره ډیموکراټیک خزینه غړو د کوټه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د دې ګوند مرستیال مشر مرزا حسین مشال لري ته ویل چې په 8 فروری د انتخاباتو پر مهال له دوی سره ټګۍ شوې دي.
په 8 تاریخ کې موږ ګټلې وو او په 9 تاریخ کې ریزلت کر سر دای بدل شو چې هغه ګر سر کښه ته په شمار کې نستو. هغه په پورته رالی مزموش غوټ خو دغه دی او فوم 45 شو مزموش سره دی. هغه به مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی. هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې زر اوټو نه دی. هغه برالی په پورته موږ لاړو کښه ته. دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مختار شي.
دغه سی په چمن کې عوامي نېشنل ګوند هم په ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف پر لټ وهلې او د کوټي چمن ترمنځ لوی لړۍ تړلې. په لورلای کې بیا د پیپلز ګوند پلوي خزو د کاندید شمس حمزوي په حمزازی په حق کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې نتیجې بدلې شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له د بلوچستان د سلورو ګوندونو د احتجاجي تحریک او د نورو ګوندونو د مظاهرو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغې خپلواک ادارې مشر سکندر سلطان راجا د فروری پاتم ویلی وو چې انتخاباتي بهیر په بشپړه توګه شفاف او منصفانه وو. کمیشن دار راځوي چې څوک د پایلو په اړه شکایتونه لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. د بلوچستان په کله سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کله سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن د فروری په 12 په یو غرید سیمه کې موندل شوي او داسې سرګندېږي چې 13 شپه وشتل شوي وو. نو مړي زیاته کړه چې په وجل شو کې یو سوداګر عاصم راختزی هم شامل دی. د پولیس چارواکي په وینا د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د ملي جمهوری غورځنګ مظاهره چیانو نن په دریم ورځ هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 11 په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوود په ګډون 15 کسان زخمي او 3 نور غړي ولاو وجل. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غورځنګ تور پورې کوي چې په میرامشاه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې دوی د انتخاباتي نتایجو د ځنډ پر ضد احتجاج کوو. غورځنګ کوي چې د قومي اسمبلی ټاکنې محسن داوود ګټلې وي، خو امنیتي ځواکونو ځایي چارواکو د خپلې خوښې مطابق بدلې کړلې. پوځ همیشه په سیاست کې ښکېلتیا رد کړې او د انتخاباتو کمیشن وایي چې ټاکنې شفافې ترسره شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې د فروری په 12مه په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیایي نظام ناوړه اغېز شوی او د ناکافي طبي درملنې له کبله په تیزۍ سره د غذاییت کمښت او ناروغۍ زیاتې شوې دي. ادارې دا هم ویلي چې پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو له وجې طبي خدماتو ته د رسایي لړ کې خنډونه جوړ شوي او د میلیونونو افغانانو د درملنې حق تر پښو لاندې شوی دی. د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو په واک کې دراتلو بیا هغه هیواد ته د نړیوالو مرستو په سمدستي توګه د بندېدو له وجې میلیونونه افغانان له غربت او لوږې سره مخامخ شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د بریښنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 میلادي کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن ویشتونکي ډرون الوتکې جوړې کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. میخایلو فیدوروف زیاته کړې چې له وړاندې نه لس کمپنۍ دا ډول ډرونونه جوړوي چې تر ماسکو او سینټ پیټرسبرګ پورې رسېدلی شي. نوموړي دا خبرې په کیف کې کړي چې په کې د جنګ په وخت کې د ډرون انډستری په اړه نوي معلومات په ډاګه کړي دي. د فیدوروف څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې په وروستو اونیو کې د روس د تیلو په ځایونو د اوکراین ډرون بریدونو یوه لړۍ ترسره شوه. نوموړي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دا ډرونونه له 300 واخلي تر 1000 کیلومتره فاصلې پورې هدف ویشتلی شي او دا ډول ډرونونه دوه کاله وړاندې له اوکراین سره نه وو. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي او خبرونه نور ته وړاندې کول کتر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وري. په اسلام آباد کې د حکومت سازۍ او د دې ترڅنګ د نورو سیاسي هلو ځلو په اړه باندې به حال نیخ پنیغل اسلام آباد ووري. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې په ټاکنو کې ورسره درغلي شوی.
مونږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې مونږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې مونږ پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې تکړې.
د ملي جمهوري غورځنګ پلویان لا اوس هم په احتجاج دي. د 8 فروری د ټاکنو په نتیجو بدلولو او په دغه کې د درغلۍ پر ضد په بلوچستان کې هم احتجاج روان دی.
اوس په زمونږ احتجاج روان دی. ری کاونټینګ د فارم درخواست ورکړی دی. ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقې کار استه دغه کو
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وشه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې تر څنګ کوپاړي لمحه په لمحه غړای په غړای شیبه په شیبه د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام او یوټیوب فیسبوک او ایکس باندې ملګری شي. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مې ویل چې په پاکستان کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس د حکومت سازۍ لپاره سلام مشورې روانې دي. د ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. نور سیاسي حالې دلې هم دي. زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان په دغه ټولو پرمختګونو له نږدې نظر ساتي او دا ټول حالې دلې د نږدې نساري را سره راغلي دي. د هغه نه په دې اړه معلومات خلو. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی.
ډیره مننه ستاسو. شکریا
طاهر خان. د 8 فروری د ټاکنو نه پس که یو خوا مونږ ګورو چې بعضي ګوندونه احتجاجونه کوي د ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګي خو د حکومت سازۍ عمل آیا تاسو ګڼئ چې سنجیده پړاو ته داخل شوی دی؟
سلام تاسو ته تاسو رضول کو ته. نو نشم ویل چې دغه پړاو ته به داخل شوی وي ځکه چې ائتلافي حکومتونه اتحادي حکومتونه او بیا جلا جلا نظریاتو والے ډلې ډېر زیات وخت اخلي او دوه واره غونډې شوې دي د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې. لیکن هغه تر اوسه پورې څه جوړ جاړی ته نه دي رسیدلې. البته چې کوم یو 13 ورځ ملاقات شوی و تیر ماښام د هغې مشترک چې کوم بیان جاری شوی و په هغه کې فقط دومره ویلي شوی و چې دواړو غاړو په سیاسي همکاري اتفاق کړی دی او دویم دا چې پاکستان د یو سیاسي عدم استحکام دغې نه بچو ساتي او تجاویزو تبادله شوی وه. وروسته بیا دا فیصله شوی وه چې پیپلز پارټي به خپل مرکزي مشران غونډه کړي چې نن هغه اسلام آباد کې ټاکل شوی ده چې جوړه شي او وروسته بیا دې فیصله کې. خو تر اوسه پورې د دغه بیان علاوه نه خو د مسلم لیگ نه د پیپلز پارټي لخوا سشان مخې ته راغلي دي، نو وخت به نورم واخلي، ځکه رپورټونو کې بیا البته جلا جلا راځي خبرونه، لیکن هغه تایید ځکه نشي کېدی. ځینې پکې داسې موس ویلي کېږي چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ د نواز چې کله غونډه شوې وه، نو په هغې کې دا یو خبره شوې وه چې نیم به یو پارټي حکومت وکړي، وزیر اعظم به پاتې شي، او نیم وخت لپاره به بل. خو بهرحال دا رپورټونه دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم اسلام آباد ته راغلی دی، سبا یې د خپلې پارټۍ غونډه هم رابللې ده، او هغې سره هم داسې امکان دی چې د پیپلز پارټۍ او دغه رنګه د مسلم لیگ نواز ډلې خلک هم وویني. خو بهرحال هلی ځلې زیات شوي دي، ګړندې شوي دي، لیکن تر اوسه پورې د نوي حکومت جوړولو په اړه باندې
پریکړه فیصله رسمن نه دی اعلان شوی. طاهر خان، مونږ وګورو که د نمبرو ټیبل ته وګورو یا د نمبرو دیوال ته وګورو، په هغه کې د تحریک انصاف چې کومه ونډه ده، بیا د نورو ګوندونو چې تاسو نومونه واغېست د هغې کومه ونډه ده، ستاسو د نږدې نه داسې ځونه څاري څه به ستاسو معلومات دي، څه ستاسو تبصرې ته سترګې په لار یو، چې تاسو څه ګڼئ چې په سنجیده توګه کوم ګوندونه کېدای شي چې هغه پراتلونکو حکومت سازی کې هغه برلاسي شي او هغه طرف ته ګامونه واخلي؟
زما خیال دی چې څنګه ملاقاتونه شروع شوي دي، د پاکستان پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، دغه رنګ جمعیت العلماء اسلام سره هم د غونډو امکان دی، نو ډیر زیات احتمال او ډیر زیات امکان دی چې هم د څنګه چې د پی ډی ایم یو حکومت جوړ شوی وو، هم دا ټولې ډلې پکې شاملې وي، شاوخوا یوولس ډلې، نو داسې ډېر زیات امکان شته چې هم هغه ډلې هغه بیا یو اتحادي حکومت جوړ کړي، ځکه دا وخت په قومي اسمبلی کې چې انتخابات کم شوي دي، د فروری په اتمه، یوې ډلې هم داسې اکثریت ساده هم نه ترلاسه کړی چې په یو سر باندې حکومت جوړ کړي، ځکه چې کم ټیبل بار بار مونږ شریک کړم دی خپلو اوریدونکو سره، نو هغه هم دغه رنګ چې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم آزاد کاندیدانو امیدوارانو هغه دوه نوي دي، او دغه رنګ بیا تقریبا یو کم اتیا اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ممبران منتخب شوي دي، سلور پنځو د پیپلز پارټۍ دي، اولس پکې د ایم کیو ایم دي، آزاد پکې چې کوم د غیر تحریک انصاف دی هغه پنځه دي، او دغه رنګ وړې وړې پارټۍ نور هم شته، نو یو سرم نشته او بل لار نشته، ځکه چې تحریک انصاف په داسې پوزیشن کې نه دی چې په یو سر حکومت جوړ کړي، او داسې ډېر امکان شته د پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ، د جمعیت العلماء اسلام، دغه رنګ د متحده قومي موومنټ راغي، یو مشترک د وړو وړو پاټو جوړ شي.
یو لنډ غونډه کې د تحریک انصاف تاسو ذکر وکړو، داغي کراکي داغي نه پس بلې پښتنې ته دوچ تحریک انصاف کومه داغوی د پاره کوم آئینی او سیاسي دا وخت کوم حیثیت ته داغي د پاره هغوی سه قانوني لارې خپلول به هغوی له پکاري، بیا به د هغې نه پس د حکومت سازۍ په لور ځي، یا به حیثیت یوه ډله یو سیاسي ګوند د خپل ټول آزاد امیدواران په یو ټغر په یو زنځیر کې ساتل، دا د هغوی دپاره یو چیلنج دی. تاسو ګڼئ چې په دې لړ کې هغوی څه مخکې تک کړی؟
تر دې وخت مخکې تک بالکل نه دی کړی، او البته د چکم اوس قانون دی په پاکستان کې د آزاد چکم امیدواران کامیاب شوي دي، داغي قانون دا ده چې کله رسمن د پایلې نتیجې اعلان شي د قومي سمبلی د ممبرانو، نو درې ورځې وخت لري، دوه اویا غنټې اعلان شوي دي په قانون کې چې دوی ته به دا اختیار وي چې پارټۍ سره شامل شي. اوس دلته مختلف د لکه څنګه چې مشاد ریډیو سره د مرکه کوله د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان، ناغم پکې دا خبره کړې وه، ګونګ پاتې شي او ډېر زیات لکه واضح خبره نه وکړي، خو بهرحال یو چانس هغې ته دا دی چې هغې په یو پارټۍ کې شامل شي، او په هغه بنیاد باندې بیا دوی خپل مخصوص سیټونه چې د ښځو د اقلیتونو دي د هغې دپاره متناسب نمایندګۍ باندې انتخاب کېږي، هغې دپاره نمونه بیا ورکړي، او دویم دا چې دوی یو خپل ګروپ هم دي سره، یو آپشن شته، یو لار شته چې یو خپل ګروپ هم اعلان کړي په مختلف نوم باندې، تحریک انصاف اوس نشته، نو دغه آپشنونه شته. خو تحریک انصاف چې کله عمران خان سره د دې ملاقات وشي، نو ډېر شنه به د هغې نه پس واضح کیږي، خو تر اوسه پورې ستاسو خبرې جواب دی چې تحریک انصاف یوه پالیسي هم تر دې وخت تاسو سره خبره کوم د خپل راتلونکي پاړه باندې نه دی اعلان کړی.
طاهر خان، په پاکستان کې په سیاست کې د اخلاقي رواداری د کمخت پاړه باندې، یا د اخلاقي رواداری د ټیټي کچې یو عمل، یو بهیر تیر شوی دی، سیړنکاران خلک په دې تنقید کوي، خو مونږ ګورو په دې ټاکنو نه پس د اخلاقي رواداری مونږ ته یو هغه یو نمونه مخې ته راغه. امیر حیدر خان هوتی صاحب د خپل ګوند د بایلات په وجه استعفا ورکا، سینیر نائب صدر دی، او بلکې دې وخت قائم مقام صدر دی د پارټۍ. داسې خبرونه را دي چې د تحریک استحکام پارټۍ چې کوم مشر جهانگیر ترین هغه مستعفی شوی دی، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مستعفی شوی دی. نو تاسو ګڼی چې دا د اخلاقي رواداري طرف ته یا په سیاست کې د واقعي د اخلاقي لیول باندې د درېدو دا نمونه شته یا دا نمونه ده؟
ماضی کې مثالونه ډېر نشته، او دا اول ځل دی ځکه چې اوس خو ګوره اوس خو خلک خبره کوي. اوس خو هغه پخوا په شان هغه د امیر اطاعت او یا د صدر اطاعت یا د چیرمین خبره منل هغه اوس د ماضی په شان پاتې نه ده. اوس کارکون د هرې پارټۍ هغه خبره کوي، په خپل فورمونو کې کوي، په واټس اپ ګروپونو کې کوي. نو زما خیال یو دباو په دې ټولو باندې هم وو، او دویم دا ستاسو خبره درسته چې دوی اخلاقي خپل ذمواري لکه تسلیم کړه چې دي انتخاباتو کې څومره چې لکه سراج الحق په خپل دغه باندې ولیکل په ټویټر باندې، بیا دغه ویان کیسر شریف هم وویل چې سراج الحق یو لیک لیږلې دی شورا ته خپل د پاټۍ، او په هغه کې هغه دا ومنل چې دې ذمہوار دی د پاټۍ چې کوم شکست خوړو واقعي جماعت اسلامي ډېر پر شکست خوړلې دی، او دغه رنګ د عوام اسلام پاټۍ هم دی. او تحریک استحکام هم اول ډېر زیات اوازې وي چې جهانگیر ترین چې کوم مشر دی بو ګټي زمان خاله چې هغه توقعاتو نه ډېر بالکل یو بدل لار رااله، او دی او دا خبره ده دا یو خو بنیاد کې خودلی شو چې ځکه چې لکه ذمہواری خو جوړیږي په مشر باندې چې کله داسې حالت سره مخامخ شي، زمان خاله چې دا خره روایت جوړ شو.
صحیح. طاهر خان لنډ غونتا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق یو خبری غونډې ته وینا کړې ده، یو خو د دې خبری غونډې ته د وینا آیا تاسو ګڼئ چې څه مقصد یا څه مرام یا څه وجه یا څه وجوهات جوړ شو د دې شه، او بل په دغه کې څه داسې کوټلې کلکه خبره شوې ده یا مهمه خبره شوې ده؟
وجوهات خو د وزیر اعظم د خبري ناستې دا و چې یو په پاکستان کې خو څه احتجاجونه روان دي دغه نتیجو په اړه باندې چې ډېرې پارټیانې دا وایي چې دوی سره درغلی شوې ده په انتخاباتو کې، او دغه رنګې نتیجې ډېر زیات وخت واخیسته، او تر اوسه پورې هم یو دوه نتیجې نه دي اعلان شوې. نو بهرحال یو انتقاد هم په حکومت باندې هم وو، او دغې ته دې جواب د پاره دی راغلو. یو خو دغې جواب دا و چې کم تاخیر شوې دی، وخت زیات واخیستل شو، نو دوی چې دا په نورو هیوادونو کې هم کیږي، او بیا د 2013 د انتخاباتو هم ذکر وکړ چې هغه کې هم ډېر زیات د اوسنی وخت نه هم زیات تاخیر شو، دفاع یې وکړه. او هغه دا وایي چې تاخیر معنی هیڅ کله هم دا نه ده چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، او هغه کې درغلی شوې و نه بیا په خیبر پښتونخوا کې دومره آزاد او امیدوارانو یعنی تحریک انصاف ته اشاره وکړه چې هغه به دومره څوکۍ نه بګټلې. بیا د مسلم لیگ د نواز دلې ځنې مشرانو ذکر وکړ چې لکه پخوانی وزیران مثلا خرم دستگیر شو، یا رانا ثناء الله شو، یا صاد رفیق شو، چې دی خو بیلنو چې دی ماته خوړو معنی دار چې انتخاباته کې درنګ یو خدغه وجه درغلی نه ده شی. البته دائم ویل که شی وی چا سره یو ثبوت وي، نو بیا دغه لپاره لار شته، فورمونه شته، باید چې غیل ته او بل دا د انټرنیټ په چې کلم باندې شو پاغه باندې هم ډېر د تنقیدونو هغه ته هم د جواب ویل چې دا ویل چې دغه کار زکه شو چې د ترخګری خطر وو، د نه غوښتل چې خلکو ته پکې نقصان ورسی. نو بهرحال لکه سخت فارون کې هم شو ځنې وخت کې هغه لکه مو د غوسه م شو په ځنې باندې. خو بهرحال د خبري ناستې هغه بنیادی مقصد دا و چې کوم اعتراضونه په انتخاباتو باندې کېدل هغه ته جواب وي، د حکومت په هغه د انټرنیټ باندې دورو ته هغه ته جواب وي، نو بنیادی مقصد هم دغه و.
صحیح. ډېر ډېر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې سیاست په حوالے سره ورزو پی خبر ته وامینه شلګون تور پوری کوي چې د فروری د اتمې په انتخاباتو کې ورسره دوکه شوې ده. د ګوند په دغه ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا یوازې یو صوبایي څوکۍ ګټلې ده. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چې کوم د ګوند مشر دی ایمل ولی خان یوې خبري غونډې ته وینا کړې وه، په دې اړه تفصیل غلام غوسنه.
عوامی نیشنل ګوند د اتمی فروری په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې په اسټابلیشمنت د یو کمزوري پارلمان د راجوړولو تورونه لګولې دي. په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي او مرکزی مشرانو او په انتخاباتو کې د ولاړو نوماندانو د غونډې وروسته د فروری په 11مه نیټه د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسټابلیشمنت د انتخاباتي عملی د لارې د ټګۍ تورونه ولګول، او وی ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
هم ان نتایج کو مونږ دا نتیجې یو ځل بیا بېخي ردوو. د درغلیو په ضد به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه ځو چې د هغوی واک هم له اسټابلیشمنټ سره دی. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټابلیشمنټ ده. وخت راغلی چې څوکیدار خپلې څوکیدارۍ ته لاړ شي. مونږ په دې فکر چې امن به راشي له 2008 څخه تر 2040 پورې له اسټابلیشمنټ سره ودرېدو. مونږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنټ او وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنټ د پښتنو لپاره کم ښه فکر نه لري. نور بس دی.
په باچاهن مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په غونډه کې په رسمي توګه غوښتنه وشوه چې انتخاباتي حلقې دې بیا پرانیستل شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
موږ سره ټکی شوی ده او د ټکی ثبوتونه شته، تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې ته کړی دی. د دې ټولو ثبوتونو نه پسته دا خبر مونږه مطلب وکړه چې دوی که خامہ خاوي نو چې کوم ځای کې موږ سیکنډ راغلی ادرا سره کولو کې خو بکسه دې بند وي، دا نه چې اول ډکه کې او خپل خوخي مطلب ریزلټ پکې تیار کړو بیا راته خی نه او ما غره ریزلټ درته خو چې کوم دویم او بګورو چې دا کم دومره مطلب چې دا دومره تعداد کې وټونو د کم زیدره بیا به نوې له عمل تیارو او لازم خبر احتجاج وکړو.
د چارواکو لخوا په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو په ځواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی، خو د پرورې د اتمی د انتخاباتو وروسته د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی وو چې د فروری د اتمی نیټې انتخابات سل په سله شفاف وو او په انتخاباتو کې هیڅ رقم ټګي نه ده شوی. د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې آزادو امیدوارانو واضحه اکثریت ترلاسه کړي، خو په پنجاب او سند صوبو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولې دي او انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. جماعت اسلامی هم د 8 فروری د انتخاباتو نتیجې رد کړي دي او جمعیت علما اسلام فی د فروری په 14 نیټه د انتخاباتو په اخلا د خپل ګوند سیاستوالو غونډه را بللې ده.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کېږو. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لوی لارې تړلې دي. دوی دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل کړي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 14 په میرام شاکر په ډزو کې د داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړل او درې ووژل. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې نن په دریمه ورځ هم روانې دي. دغه مظاهره د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان بلابلو سیمونه پرته، جنوبي وزیرستان ډی خان، خیبر باډه، د بلوچستان په ځنه شهرونو او کراچي کې هم شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ پلاویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، خدی او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټریفیک پر مخ تړلې. دا وړ د فروری په 14 غ محل په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیشه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د میرعلي کجوري سیمه کې احتجاج پر مهال د ګوند یو غړی رحیم داوړ خپله وینا کې وویل، په ټولو سیمو کې سړکونه بند کړي، انصاف بغواړي. د غورزنګ پلاویانو د سین په کراچي شهر کې هم پرون مظاهره کړې او غورزنګ باندې د برید غندنه یې کړې. د NDM سین کراچي صدر او د 8 فروری انتخاباتو د کراچي حلقه N215 د قومي اسمبلی لپاره د NDM نوماند شیر محسود د غلطه احتجاج پر مهال خپل وینا کې وویل چې د امن او جمهوریت لپاره پیاوړې اواز نه قوتونه بندول غواړي.
د پیڅه طبقاتو د جمهوریت د امن یو غټ شخ وو دونه زبردست کوله په هر فورم باندې یو میاشت مخه په دمن کام تلانه حمله شه اخو او بیا م یو زله په شې یو وکنه نو تاسو څه سمځه ریاست دی منصوبه وا او دې ته پوسم کو دې دې ریاست را دا ریاست زموږ منډې نه منو کولم کوله ورته دا ریاست دې نه منو لا وسه پر نه مرد آباد نه رانه دا والی دې نه نه آباد به مرد آباد نه ریب نه دې مشبوروي سبا کې دې شي سبا دې مرد آباد نه ری وایم
په پاکستان کې بیلابیلو ګوندونو او سازمانونو پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې. محسن داوړ تر روبلې دوبړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلي ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوي چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. نوموړي تور پورې کړی و چې شمالي وزیرستان کې د یوې قامي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د دوه حلقو د انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي. تر اوسه ذیلي انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا دې ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي. خو د نوموړي تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قامي اسمبلۍ پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینومند مزباحالدین د صوبایي اسمبلۍ حلقه پی کې 104 باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي آزاد نومند نیک محمد خان او حلقہ پی کے 103 باندے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اقبال وزیر دبریا خبر پانا خبر اکڑا. ملی جمہوری غرزنگوائی چھ دغا نتیجے ہیس کلاور دا کابولے ندی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو نن هم پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی وایي دوی سره ټګۍ شوې دي، دوی ګټلې شوې څوکۍ مخالفو امیدوارانو له د ګټې په صورت کې ورکړې دي. تفصیل شبیر احمد جان.
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو ملک په 8 فروری ترسره شوې ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولې دي او د اتوار د روز راهیسې د پیښور په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پیل کړي دي. د ګل پورس هم دوی پیښور کې موټروی ټول پلازې باندې احتجاج پیل کړی او په الیکشن کمیشن نه د ټګې او د نتیجو د بدلولو تورونه لګولې دي. دا ډول د ملک نورو صوبو کې هم دوی احتجاجونه کړي او هم دغه تورونه تکراروي. پیښور کې دغه احتجاج کوونکي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حلقې پی کې 3 OIM نه امیدوار علی زمان مشال لیڈو تا پدے بابلوائی.
ما 21,686 ووٹ واغستل، ما پسی چھ پدویم نمبر مولانا عبدالعصیب سیف دے 14,370 واغستل، خوچی کم دریم نمبر کنڈیڈیٹ ہو 5,471 ووٹ والا آغا آرو اکامیاب کو. نو دا ټول ظلم دا پاکستان عوام سروشو، زما دا الکی عوام سروشو، دی دا پار مون کرونم در نور کڑی ننم ورکو. انشاءاللہ زب پدوی فائیارم کم او چیف سیکریٹر ہم چھ پدی بانی انکوائریو کی زکا مون سر فارم 45 ټول موجود دي. قانوني جنگ بم کو سیوا خود پختو وطن هم دي سیوا.
دا چې د دوی د احتجاجونو بعد د دوی په نتیجو سره اغیز اوغورځوي او کنه، او وړاندې هم د دوی په احتجاجونو کې د مظاهرچیانو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم ډیر تشدد شوی. نو د مظاهرو نتیجې به څه وي؟ پیښور کې شنونکي او خبريال کاشف الدین سید وای چې احتجاج د هر چا یو قانوني حق دی، نو باید په پرم نتوګه دوی خپل احتجاج وکړي.
مونږ کتلی دي چې د هر الیکشن نه وروسته چې کم امیدواران وروسته پاتې یا الیکشن بایلی، نو دا غیر طرف نه د دلیل الزام هم لګی احتجاج هم کوي. او په دې سټیج باندې احتجاج دا سیاسي جماعتونه موثر ځکه ګڼي چې دا وخت لا چې کم هغه فارم 49 چې دی نو هغه ډیرو کسانو ته نه دی ملو شوی، یا الیکشن کمیشن ته چې دی درخواست ورکړی دی نو باز آر اوس ته ویلی شوی دی چې هغه دی د هغه حلقو چې پای کې د پیښور نشستونه دي نتایج دی ایثار کړي. نو دغه نتایج ایثارولو دپاره سیاسي جماعتونه دا پرشر بلډ اپ کوي. البته دا یو مشکل بیا وی چې کله سرکاري نتیجه او نوټیفیکیشن جاری شي بیا لږ معاملې مشکل شي. دا وخت د پیښور په حواله سره یا د صوبې د نورو سیټونو په حواله سره چې کوم عمل روان دی نو دا امکان شته چې د بعضي نشستونو نتیجې هغه بدل شي.
دا د ونه چې د پیښور نه علاوه د پاکستان سرخار اسلام آباد سند صوبې کراچۍ کې د جماعت اسلامي سره په شریکه پنجاب او بلوچستان نه علاوه قبایلي ضلعو کې هم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه پیل کړي دي. دا ډول جمعیت علما اسلام فیډرل لخوا هم ځینې ځایونو کې احتجاجونه شوي او هغوی هم د درغلو تورونه لګوي. خو الیکشن کمیشن د فروری په 12 خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوي چې چاته هم د نتیجو په اړه شکایت وي د الیکشن کمیشن سیکرټریټ کې ورله 4 کاونټرونه جوړ کړي دي او دلته د 4 واڼو صوبو درخواستونه او شکایتونه اخیستل کیږي. چاته چې هم شکایتونه باید دوی ته خواستونه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال رادیو ته
تاسو مشال رادیو ته وګی اوس د خبرونو د لنډیز وخ راغله. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امیر ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې ترمیماتي ورستو نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری په 11مه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت کې د پاکستاني پوز د درید ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې، نو ځکه تر دې ورستو د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. په بلوچستان کې د څلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پر لس وهلې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نیشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلو خلاف اتحاد جوړ کړی دی او احتجاجونه پرلتونه پیل کړی دي. د بلوچستان په کلی سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کلی سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن په یو غریزه سیمه کې موندل شوي او داسې څرګندېږي چې تېره شپه ویشتل شوي. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې د فروری په 12مه پته د راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیايي نظام ناوړه اغېز شوی. د اوکراین د برېښنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن ویشتونکي ډرون الوتکې جوړ کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. تاسو مشال لريو ته وګي او استخبارونه په لور ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په 13 راپور کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوی او زیاتوي د وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړی او هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ روسیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوي چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستانه د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوهې غونډې په مناسبت د یو کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت، د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې پروسې په لور د افغانستان د حرکت او د نړیوالې انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړنۍ غوښتنې اړینې غوښتنې په توګه مطرح کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې په مناسبت په یوه کمپاین کې په دغه هېواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوالې انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تعامل
همداشان له ملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي، چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو ودونو د زنګوړو استاسو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي. د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو په طارق فرهادی وایي، د دوحې په ناسته کې د ښځو پر حقونو، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په حق له د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي، د نړیوال لخوا په رسمیت نه پیژندل کېږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت یې په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز بیا وایي،
وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ، افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست له خارا بیا د تڼیو تر درګۍ خارګوټي د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي، په دریو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوسمهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر یې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل پر راپور کې،
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا، د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځېږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته وویل،
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پته دی چې 15 میلیون شپږ 50,000 څلور سوه 23 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوې بیا دغه څوکۍ نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دې منظورې ما راخواستېدو، او درېیم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسمل ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ دې ته ټل موږ ډسکریټ برابر ډیزاین روان کړی دی، انشاءالله هغه منظورې برسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
دا تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼیو لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده،
باید په پرهي لارې هم لوړ شي، کلي ته هم وزغېږي.
نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. دې ته باید وځغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تڼۍ اوسېدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کېږي. د تڼۍ خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی، انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسېږي دلته به تجارون رونه تشویق شي و به هڅول شي دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادي پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسېدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، ولزرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اوریدون کو تا یدونه کو چی مشال اڈیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپگ سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د فروری اتمې په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند ملت پاله ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان، بلوس، پختون او هزاره ملت پاله ګوندونو د مبینه درغلیو ضد یو اتحاد هم جوړ کړی او د ټاکنو د نتیجو ضد احتجاجونه هم پیل کړي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلۍ یوازې یو او د قومي اسمبلۍ هیڅ یو څوکۍ نه ده ګټلې. دا چې ملت پاله ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو نه بهر پاتې شو، نیاز احمد خان دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلې او دا راپور یې رالېږلی.
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوی چې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په یو سل دولس سیټونو کې یو نوی خپلواکه نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلی او د صوبې درې څلوېښت قومي سیټونو کې هم یو څلوېښت ګټلی. د پښتنو صوبې خیبر پختونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم څه سیټ نه دی ګټلی. دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند او امنیشنل د صوبې په پنځه شپېته سیټونو کې دېرش ګټلي ول او صوبه کې حکومت جوړ کړی و. کال 2014 او 2013 کې هم صوبایي او قومي سیټونه ګټلي ول. قوم پرستی پارټي ولې شاته پاتې راغلی؟ په دغه اړه د سوات پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عطاالله جان اډوکیټ وایي
دا ځل چې کومې ټاکنې شوې دي نو د تیر په سیر باندې موږ دا خبره کولای شو چې د دې په شا باندې هم پری پول ریګینګ موجود و. ډیر خلک به د دې خبرې سره اتفاق نه کوي. زه په خپله د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی، ترانسپیرنت الیکشن شوی دی. خو د دې په شا باندې چې کمی بیانیه جوړې کړی شوی د الیکشن نه مخکې او بیا دغه پنځه کلونو کې، نو هغه په دې باندې ډیر زیات اثر کوي او اغیز پکې اثر انداز کیږي. پې یو پیره وړاندې هم داسې شو چې قوم پرست مشران ټول د اسمبلۍ نه بهر ساتلی شو. دا ظلم داسې وشوه.
ولې په سوات کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې قوم پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده، ځکه یې ماته وخوړو.
لکه موږ که د محسن داوړ خبرو وکړو، د علي وزیر خبرو وکړو، د حیدر خان اخوتي خبرو وکړو، د امر ولی خان خبرو وکړو او بیا دغه رنګه په تیره تر باندې د مختار اوسبزی د خورشید کاکاجي د هغه قوم پرسته خلک ته چې هغوی په دې صوبه کې سیاست کوي. خو تاسو ګورئ چې هرې پارټۍ ځان دپاره لږ لږ علاقې مختص کړي دي، خو په پوره صوبه کې یوه پارټي هم دا ونه شي کولی چې د هغې په هر ځای کې نمایندګي موجوده ده. دغه یو د شکست غټه وجه خدا غی دادا دویم غټه د شکست وجه دادا زما د خیال لچ دا کمې پارټیانی چې کم دی ما سیوا د علي وزیر او د موسن داول نورې اکثریت پارټیانی چې کم دی نو دغه په بیانیې کې فرق ته لکه تاسو او منشل پارټی ګوند ته وګورئ مونږ هم په دغه باندې کنفیوز یو چیرې او منشل پارټی پالیسی سره آیا منشل پارټی هغه شان لیفټست پارټی پاتې شوی دا او کنه دا پاتې شوی آیا منشل پارټی د مقتدر قوتونو په دغه په حق کې سیاست کوي او کنه دغه نه خلاف سیاست کوي
په دغه جواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قام پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قام پرست سیاسي ګوندونو څخه قصور نشته په دې وطن کې بعض قوتونه داسې ماحول جوړوي
د قام پرست ګوندونو هیڅ کوته نشته هغه خپل بیانیه کزت تا ترشته وایم نو حال دار چې دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي خو عوامي نېشنل پارټي چې کم درنا پنوم باندې خپل منشور اعلان کړو نو هغه ډیر ویلفیئر منشور وو ډیر ویلفیئر مینیفیسټو وو پای کې د خلکو لپاره ډیر څه وو او په مقابله کې د عمران د پارټۍ سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و دا غو یوازینی غږ دا و چې ابسلوټلی ناټ غلامي نه منو او ظلم کا بدلا ووټ سي اوس که هغه د تعلیم یافته ورکرانو نوم تپوس وکړي نو هغه ته دا پته نشته چې د ابسلوټلی ناټ هغه څه ته ویلی دی یا غلامي نه منو د چا غلامي نه منو خو دغه خلک د دې حده پورې دا په مینه کې لیونی شوي دي چې د هغه په مخکې که هر څوک راځي نو هغه به داسې ورکی لکه طوفان چې راشي او هر څورک کی
د سیمې زیاتره ظلمي ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هېړې یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړي په دا اړه سسوات پوهنتون سیاسياتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی نوې کول په نوې دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیا د روایتي سیاست نه بدل ده او د بیانیې لارې هم جدا ده
کم یوت چې مونږ وایو کنه نو د دیو مشرانو ناغه په یو بل دور کې وو چې هغه کې مطلب ایجوکیشن دغه په هغه لیول باندې نو هغه ته د سوشل میډیا اکسس نو هغه ته نور څه داسې اکسس نو خو څه چې پی ټی وی په مطلب دا څه ویل او مطلب دا عام طور چې بس کېدل نو دومره اویرنس نو لکه د سوشل میډیا او دا نو نننه یوت چې کم دی هغه هم ډېر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو نه په نسبت د مخکینی دغه نه نو د دې وجې د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډېر زیات د نن سبا په سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خودمختیاری د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتی پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کېږي کله پرې د غدارۍ تورون لګوي نو کله پرې د ملک ماتولو او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي ځکه خام پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه شنبې یعنی هورزه اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوانی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورمه کې دا وخت د شیا سونی ډلو ترمنځ د رورولای ماحول پیدا شوه دا تر هغه وشول چې په انتخاباتو کې شیا رهنما حمید حسین ته په سونی میشتو ځایونو کې غټ شمېر ووټونه تر اچول کېدو پس هغه د قامي سملای څوکۍ ګټلې. حمید حسین د سونیانو شکریا ادا کړی او ویلي چې د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو پاتې کېدل ډېر ضروري دي. بلخوا څېړونکي وایي په سیمه کې نوې ټاکل شوې د قامي سملای پر غړي دا ذمواري راغلې چې هغلته شیا سونی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې ختم کړي. څېړونکي وایي که داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به بیرته موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیا سونی یو ځای په امن کې پاتې شي. تفصیل طارق ورک زینا.
شیا سونی رو رو دانارې په صده خار کې لګول شوی. د فروری په لسمه لا پړچنار د غلي خلک په روان احتجاج کې تر شامل دلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی. په یاد سیمه کې د صوبایي سملې پی کې 95 حلقې نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډ ډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړی. په انتخاباتو کې مبینه د داندلی پر ضد نه یوازې د سیمې خلک په ګډه تحریک چلوي بلکې شیا رهنماګانو ته په سنیمیشتو ځایونو کې ووټ په پرېوتلو هغلته مسلکي سیاست ته یو دچکه ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین د قومي اسمبلی چوکې په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړی او ویلي د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروري دی.
زه به دا وایم چې اهل سنت ورونه ټول موږ ډېر احسانمن یو. یوه خبره زه به کوم چې کوشش وکړو کنه چې دا ورورولي مو نوره مضبوطه شي. دا ورورمالی کې مو څوک رخنا رو نوڑی مو بیا بے اتفاقی اور کی رو نشی بیا آگا دخمان کامیاب نشی دخمان خو تو سپاتا دیکھا نا دخمان خو نگوڑی سمو یوشو.
پا کورما کے پر اتم فروری یو دا کامی سملے او دا صوبائی سملے پر دو چوکو انتخابات تر سرشول کچو ہم پر این و درشم حلقہ دا سنیانو شپگو گومنو مشارانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی تا دا ووٹ اچولو متفقہ فیصلہ کرے وا خو بیا هم په کوزا او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ غورځېدلې دی. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې خلکو دانه دي کتلې چې څوک ولاړ دي خو د خپلې پارټۍ نماینده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمایندګان د انتخاباتو لپاره ودرېدلي خو مسلکی سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغې اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړی.
په کورمې کې به کوم مسلکي جنګونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل لکه کوم چا به څه کول هغو ته یو میسج ملاو شو لکه مو کوم د کورمې خلک یو هغه دا جنګونه دا کیسې نه غواړو مو خپلو منځو کې د ورورولي په شان دې ژوند تیرو.
بل خوا د کورمې په حالاتو پوی د صدې محمد جمیل مشال لوډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانې ختمې کړي. جمیل وای په حلقه کې نوې ټاکلې شوې د قومي اسمبلی پر غړي دا ذمواري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې ختمې کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو ورته چیلنجز ورته شته دي که چیرې دا چیلنجز باندې پوره وختو نو دا د دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو دا توقعات هم دي نه. او که چیرې نه وشوله نو ما یقین دی چې دا بیا مطلب دایره چې فیل کیږي او چې فیل شولو بیا به د هغې یو بل رخ باخلي بل طرف ته به خبره سي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې پکې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې له څه مودې راهیسې د هغوی ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو معاهده شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبري غړې د رښتیا راپور تاسو په امر راغړم. د فروری 8 تر انتخاباته ورسته د بلوچستان په کوټه، چمن، بوري او بلوچ میشتو سیمو کې بیلابیل ګوندونو مظاهره کړې دي. دوی په خپل حلقو کې د درغلي تورونو پوری کوي. په احتجاجونو کې شامل سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې د فروری په 8 د شپې نتیجې یو قسم خو سحر بیا بیل ډول وي چې ښکارا درغلي ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې ټاکنې شفاف وي خو بیا هم څوک شکایت لري هغوی دي د شکایتونو څنګه سره خپل اعتراضونه ثبت کړي. ایوب ترین په نور تفصیل راکړي.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د انتخابي نتیجو په ضد احتجاجي پرلت او مظاهرې روانې دي. په انتخاباتو کې د درغلي د تورو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند شجنه غړو د فروری په 11 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. په دې اړه د یاد ګوند مرستیال مشر مرزا حسین و مشال ریډو ته وویل چې 8 فروری په عام انتخاباتو کې د دوی سره په لویه کچه درغلي سوې ده.
په 8 تاریخ کې موږ ګټلې او په 9 تاریخ کې رزلټ کر سر دای بدل شو چې ګر سر کښته په شمار کې نستو هغه په پورته را لیک مزموش غوټ خدغې دی او په 45 شو ازمو سره دی هغه به مطابق 9100 سمثینګ دغه سي اوټ دی هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې زر اوټو نه دی هغه برالي په پورته موږ لاړو کښته دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مختار شي چې موږ به د کوټو شار بچاوي ځن غواړي د کوټه عوام چې دی ګر سر یو بل په درد او دک شریک سي داسې کنه سي کوم مطلب یو ټیکداران دلته راسي غږ دوش نه په کلچر کې با خبر دي نه اوس په سیاست کې سر خلاصي دا خو موږ غواړو چې موږ د کوټه شار ګرد باسیان چې دی موږ سره یو ځای شو
بل په لوته د څلورو سیاسي جماعتو اتحاد غړو د پروند رئیس د ډیپټي کمشنر کوټه د دفتر و مخته احتجاجي پر لټوه لیدي په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال صوبای مشر ملک نصیر شوانی څه داسې راته راکړي
اوس خو زموږ احتجاج روان دی خو پریس کانفرنس مو ریکاونټینګ د پاره مو درخواست ورکړی دی ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقه کار شته دغه کوب نو
دا ډول د جمعیت اسلامي امیر مولانا حبدالحق اشمیراته اول چې په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دومره ښکاره توګه نتیجې مخته او شاته کړل شوی دی
اوس هم تبدیلی عمل چې دا هغه جاری ده نو دا دومره شکارا انحرافات دومره شکارا بے اصولیانه د دې باوجود کوم چې په دې باندې حریانی وو چې مطلب دا انتخابات باندې صلا خلق احتجاج کوي نو دا خو بیا دا زموږ خپل عقل مسله وي
هلته د افغانستان او پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هم د انتخابي درغلیو په ضد د عوامي نېشنل ګوند لخوا نه یوازې په کوژک کې د کوټې چمن لوی سړک تړل شوی دی بلکې نن درېیم ورځې هم پر لټ روان ساتلی دی د فروری په 11 نیټه په خپل وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه وویل په چمن کې د بیکو ترڅنګ ټول سرکاري دفترونه وتړي او د اورګاډي تګ راتګ به هم بند کړي
ټول په هرتال په هر کوی په هر دروازه ولاړ خلک دي هغه ته خاص کوم په ډېر پرامن طریقه په لاري په پرام او په جمهوریت باندې تامبال دي په جنګ او په جګړو نه پلان خاصه په ستریاو په ستومانینه او بیا روته وایي ته څه کیس په لګې دي ته دا چې لاوي پرېږدي ته خو راځه کینه ته دې زمېم امنیه خلاص کړي ته وګورې
بل خو او پنجاب ته چیرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې په ګڼ شمېر کې میرمنو د پیپلز ګوند د کاندید شمس حمزازی په حق کې د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده او تورې پوری کړې دي چې د دوی د کاندید ګټلې نتیجه بدل شوې ده مظاهرچیانو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دوی د کاندید د کامیابۍ اعلان نه وي شوی تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښېني په کوټ کې د فروری په 11 نیټه وي خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې کوم ډلې په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوې دي هغه دی د صبر څخه کار واخلي او الیکشن کمیشن یا عدالت ته مراجعه وکړي بل خو د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشنر د دفتر له لوري ویل شوی دی چې پر ټولو الکو غیر رسمي نتیجه اعلان کړي دي په کوټه کې د صوبای الیکشن کمیشن له خوا د فروری په 11 نیټه په جاري شوی یو بیان کې زیاته سویده چې د صوبې لری پرتی سیمي او د امنیت د ناوړې وضع له کبله د نتیجو ځنډ لامل ګرځېدلې دي خو اوس د بلوچستان د کامی اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 حلقو غیر سرکاري نتیجې په بشپړه توګه اعلان کړې دي او په یو بل بیان کې د اپشن څخه د بلوچستان اسمبلی پر 2 د کوچ څخه پر 3 او د کل عبدالله او چمن پر 1 چوکۍ د بیرته د وټونو د شمیرونو امر ام کړی دی د فروری د میاشت په 8 نیټه تر سیمو په عام انتخاباتو کې د انتخابي کمیشن د غیر سرکاري نتیجو یا شمیرو لمخې پاکستان پیپلز ګوند یولس جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون ډلې لس چوکۍ ګټلې دي دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي ګوند څلور نېشنل ګوند درې چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند و بی ان پی منګل بی ان پی عوامي او جمعیت اسلامي سره سره د حق دوه تحریک یو کاندید کامیاب شو سوی دی. د بلوچستان اسمبلی لپاره شپږ آزاد امیدواران هم بریالي سوی دی. دغه ډول د دې صوبې څخه د کامی اسمبلی د شپاړس چوکۍ غیر رسمي نتیجې هم مخې ته راغلي دي. په هغه کې مسلم لیگ نوم درې، پاکستان پیپلز پارټي او بی این پی منګل دوې چوکۍ ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ دوه آزاد کاندیدان هم بریالي سوي دي. جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن دا ځل د بلوچستان د پښین څخه د کامی اسمبلی لپاره کامیاب سوی دی. د کامی اسمبلی د کل عبدالله چمن پر الکا دوه سوه شپږ شپېته د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کامیابۍ اعلان سوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال ریډیو ده.